الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر في ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوع، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وشهر الصبر، والصبر صوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر في صائما كان له مغفرة للذنوب وعتق رقبة من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر شيئا. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبه صائما سقاه الله من حوزي شربة لا يزمه حتى يدخل الجنة. وأشهر أول رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ومن خفف المملوك فيه غفر الله له وآتقه من النار. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسول النبي الكريم. عزت مندو مياندو خياندو مشرانو كشرانو أو خوغوام زولو، د شعبان میاشت په تیردو باندې ده، او د شعبان میاشتې په آخر کې حضور صلی الله علیه وسلم د رمضان شریف فضائل په یو خطبه کې بیان کړي وو، چې خطبه ما نن ولسته. دې ذریعې سره موږ کوشش وکړو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا سنت پوره شي. زموږ د بزرګانو طریقه دا ده چې کله یو مبارک وخت را روان وي یا مبارک ځای ته روان وي، نو دغې نمک کې دغې فضائل بیان کی چې خلکو ته پته ولګي او بیا پای باندې ورته عمل آسان شي، ځکه چې وروسته ورته پته ولګي نو سوای د افسوس نه نور بیا څه نشي کېدی. نو دې لحاظ ته زموږ هم دا طریقه ده چې کله سو مبارک وخت را روان وي، مبارکه میاشت را روان وي، دی په باره کې فضائل مونږ الحمدلله بیانو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی په دې خطبه کې چې اے خلکا، تاسو باندې یو ډیر لوی میاشته میاشت چې کوم دینو رتلونکو والا ده، او دا میاشت مبارکه میاشت. مبارک هغه څیز ته وایي چې پای کې برکت وي. نو په دې کې برکت لپاره حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې دا میاشت چې کوم ده، په دې کې یو شپه ده، پای کې داسې شپه راځي کې چې د هغې یو شپې عبادت چې کوم دی، د هغې یو شپې عمل چې کوم دی، هغه د زرو میاشتو نه زیات الله پاک ته محبوب دی. الله اکبر، څومره برکت. مثلا یو کس دی، هغه په عام ورځو کې زر میاشتې کې هر شپه یو سپارا قرآن پاک تلاوت کوي. مثلا د دې ټول نه چې څومره ثواب جوړیږي، دا په یو دې یو شپه کې چې چا یو سپارا تلاوت وکړو، د هغې نه به دې ثواب سوا شي. که په هر شپه کې څوک اته رکعت تهجد کوي، نو دادا شو لکه چې چا زر میاشتې په دې شپه کې چا تهجد وکړل، نو داسې بجي لکه چې چا زر میاشتې هر شپه کې تهجد وکړل، د دې ثواب کوم ځای ته رسي. او بیا فرمایلی دی چې الله جل شانو د دې روزه، یعنې د دې میاشت روزه چې کوم دی، دا فرض ګرځولی ده، او د دې شپې نفلې، د دې شپې عبادت چې کوم دی، هغه د ثواب سیزو ګرځولو، لکه تراوی. چاچی په دې کې د څه نفلی عمل په ذریعه باندې د الله پاک قرب حاصلولو کوشش وکړو، نو دا داسې شو لکه چې بغیر رمضان کی د لک فرض وکړل او چې کچا پدی میاش کی صد فرض عبادت وکړو نو دا داس شو لکه چې د 70 د اویا فرضونه ادا کړل. نو سوچ کئ چې پدی کې کوم روزانه پنځه مونځونه کوو پدی روزه کې نو داسې لکه چې درې سوه پنځه پنځوس درې سوه پنځوس مونځونه مونږ روزانه کوو، یعنی پنځو مونځونو په ځای د درې سوه پنځوسو درې نیمو سو مونځونو ثواب ملاویږي. او که څوک جمع سره وکړي نو په دې کې پچیس یا ستائیس پکې ضرور نور ورکوي. او بله خبره په دې کې ښکلی ډېره دا ده چې فرض متعین دي، دا زیاتې دیم نه شي کمې دیم نه شي، لیکن د روجی میاشتې په برکت باندې که څوک څومره ثواب د فرض حاصلول غواړي هغه د نفلونه کوي او فرضونه فرض ثواب ورته ملاوي. او دا میاشت چې کوم دی د صبر میاشت ده، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي وو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده او د صبر ثواب چې کوم دی دا جنت دی. او الله پاک قرآن پاک کې فرمایي ان الله مع الصابرین، بشک الله پاک صبر کولو والا سره دی. څوک چې صبر کوي نو هغه سره به الله پاک وینو، چې څوک روژه نیسي هغه سره به الله پاک. وشهر المواسات، او دا د خیرخواهی میاشت ده، یعنی پکار دی چې په دې کې بنده خیرخواهی کوي د نورو خلکو هم خیال ساتي. لکه یو کس دی په خپله باندې آرام سره روژه ماتی او د بل دا توفیق نشته، پکار دی چې هغه تم داسې زور وسي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیات کړی شي، او چا چې روژه ماتی چاته ورک نو د هغه مغفرت به وشي د ګناهونو نه، او هغه به د جهنم نه خلاص کړی شي، او هغه ته به هماغومره اجر ملاو شي لکه څومره چې هغه روژه دار ته اجر ملاو شوی دی. او د هغه روژه دار د اجر نه به څه کمیږي نه، دا روژه دار د اجر نه به څه کمیږي نه. دې مطلب دا دی چې اگر روزه دار ته هم ثواب ملاو شو او دغه د روژه ماتی په وجه باندې دا چا چې ورته روژه ماتی ورکه نو ده ته هم اجر ملاو شو. هماغه عمره اوس مثال په تور ما سلو کسانو ته روژه ماتی ورکه، سبحان الله، لکه دا ما په هغه ورځ باندې سل روژې ونیسلې او یو روژه مې خپله. یو ځل مونږ عمرې ته تللي وو، نو په محل شامیه کې درو د محل شامیه چې کوم دی دا چونګي بره طرف ته ده، نو حرم شریف ته چې بند راځي نو ډېر زر زر راځي ځکه چې اترایي. نو مونږ را روانو، د ماښام اذان وشو، نو یو عربو هغه د زمزم اوبه واړه واړه بوتلونه ساتلي وو، ورسره د کجورو درې درې رو کجورو پیکټونه، او چې څوک بتلل بس هغه ته به ورکول، چې څوک بتلل هغه ته به ورکول. ما یې د کس خو ډېره ګټه وکړه، ځکه چې هر یو کس د روژې اجر سے ورته ملاو شي، نو هلته خو د روژه په یو لک ده، لیکن د درېو کسانو روژه ماتې انتظام کړی، درې لکه روژې ورته ملاو شي او خپل هم د هوډې هوښیار کس دی. دغې ته زبردست دغه وایي عقلمندی وایي. نو حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو، یا رسول الله لیس کلنا یجد ما یفطر به صائم، مونږ هر یو کس خو د دې استطاعت نه لري چې خلکو ته روژه ماتې ورکړو. ای دا خیال دی چې لکه په مړه خېټه باندې ورته خوراک وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا ثواب خو الله جل شانو په دې هم ورکوي چې چا روژه ماتی خلکو ته ورکو د یو ګوټ پیو په ذریعه باندې، یا د یو کجوري په ذریعه باندې، او یا د لږو غوندو اوبو په ذریعه باندې، او که چا په مړه خېټه باندې چاته خوراک ورکه نو الله تعالی به زما د حوض نه هغې ته اوبه ورکي، او دا غینه پس په بیا دې ته د جنت داخلو په داخل دو پورې تند نه وی، په جنت کې خودن دشته نه، لہذا بیا بیا تند وی نه. او دا میاشت کومه ده د دې اولی سا، یعنی دا اول عشره هغه د رحمت ده، او دویمه عشره د مغفرت ده، او دریمه د اور نه د خلاصي ده. یعنی په دې کې په اول حصه کې الله پاک خپل رحمتونه په خلکو راجوړوي، او دویمه عشره کې الله پاک د خلکو مغفرت کوي، او دریمه که چې هم ډېر بېکاره هم وي نو هغه هم د جهنم نه خلاصي. نو الله جل شانه په خپل کلام کې فرمایلي دي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای ایماندارو، په تاسو باندې روژه فرض کړې شوې ده لکه څنګه چې ستاسو نه په مخکې خلکو باندې روژه فرض کړې شوې وي، د دې لپاره چې تاسو تقوا حاصله کړئ. تقوا څه ته وایي؟ اصل کې انسان دلته که وخت تېروي نو دې ځای د نفس ته خواهشات چې کوم دي دي کې دی بوخت وي، او هر وخت د خپل نفس خواهشاتو لاندې ژوند تېروي، کله د خوراک، کله د جامو، کله د مکانو، کله د ګاډیو، کله د موبایلو، کله د سو، کله د څه، په دې فکر کې وي. نو دا د نفس دا خواهشات چې کوم دي دا خو ډېر مونږ سره نږدې دي. نو که دا د نفس دا خواهشات مونږ د الله پاک نه لرې کول غواړي، چې دې نه بنده ویریږي چرته ما چرته لرې نه کي او ځان د هغې نه بچ کړي، نو دې ته تقوا ویلی شي، دې ته تقوا ویلی شي. ځکه چې الله پاک په خپل کلام کې فرمایلی دي د وو قسمونو نه پس چې په دې نفس کې ما دوه سیزونه کېښودل، یو د نفس فجور دی او یو د نفس تقوا ده. نو چا چې دا فجور واخیستل نو ده خو ځان تباه کړ، او چا چې تقوا واخیسته نو کامیاب شو. یعنې د فجور نه ځان بچ کول چې کوم دی دا تقوا ده. مثلا دا رڼا ده نو تیاره نشته، او چې تیاره وي نو رڼا نشته. دغه حساب چې فجور نه وي نو تقوا ده، او چې تقوا نه وي نو فجور دی. دا دواړه سیزونه لازم ملزوم دي یو بل سره چې یو بل دفع کوي. فجور تقوا ختموي او تقوا فجور ختموي، لکه څنګه چې رڼا تیاره ختموي او تیاره صورت کې رڼا بیا نه. نو دا تقوا څومره قیمتي ده چې الله جل شانو ارشاد فرمایي: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. تاسو دې خبر شئ چې کوم کسان د الله تعالی دوستان دي، د الله اولیاء دي، هغوی به تب نه یره وي او نه به هغوی غمجن وي. او وجه به یې دا وي چې دوی به ایماندار وي او تقوا به حاصله کړي. په دې وجه باندې چا که ایمان په موجودګۍ کې تقوا حاصله کا نو دا د الله ولی دی. اکثر ولایت خبرې خلک کوي لیکن ډېر پیچیده خبرې کوي، حالانکه دا پیچیده نه ده، بالکل صفا ظاهره څرګنده خبره ده چې تقوا حاصله که بس دا ولایت ته مطلب دی، په شریعت باندې عمل شروع کا به دغه ولایت ته د الله د رضا لپاره، بل څه نیت پکې مه کوه، دغه ولایت ته. څومره څومره چې د تقوا ده دومره ولایت دی، ځکه چې الله پاک فرمایي: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بېشکه په تاسو کې چې کوم ذات څومره چې زیات متقی دی دومره زیات هغه معزز دی د الله په نزد باندې. په دې لحاظ سره چې خپله تقوا که څوک زیاتوي نو دومره د الله په نزد باندې د عزت زیاتوي. او دا تقوا چې کومه ده ذریعه ده د ډېرو سوزونو. مثلا ومن يتق الله جل مخرجا، څوک چې تقوا کوي حاصل مطلب حاصلوي هغه ته الله پاک لارې کولاوي. او علم هم هغه ته حاصلوي. امام شافعي رحمت الله عليه د خپل استاد نه شکایت وکړ چې زما حافظه کمزور ده. هغوی ورته وفرمایل چې اوګونه پرېږده، حافظه به دې زیاته شي، ځکه چې علم یو نور دی او دا نور د ګناهګار سړي په زړه کې نه راځي. دا شعر در یاد دی، ان العلم نور. حاجي دا چې کوم دی نو مطلب دی دا په ګناهګار پړ کې نه راځي. نو دې لحاظ سره علم هم د تقوا په ذریعه باندې حاصلېږي، او الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. بے شکا دی کتاب کی اس شک نشتا، دی کتاب کی دی قرآن کی اس شک نشتا، او دا دی کی ہدایت تے دا تقوا والو دا پارا، ان سوک چیز خدین ایریگی او تقوا اختیاری اگر تا دا دین ہدایت ملاوی. وجہ دا ہے چکے او کس نہیں ایریگی نو با قرآن سو اخلی او بزن دا قرآن محتاجم نگڑی. نو دی لحاظ سره دا قرآن چې کوم دی د تقوا چې کومه ده، د دې حصول ډیر زیات ضروری او ډیر مفید دی. نو دا په روژه باندې ډیر په اسانۍ سره حاصلېږي. زموږ د دنیا خبرې داسې دي چې لکه انویسټمنټ څوک کوي، خپل مال خرڅ کوي، نو هغه ته نور مال راځي، تجارت چې څوک کوي. نو دغه حساب سره که دا روژې څوک په ډیر صحیح طریقه باندې ونیسي، په دې کې پل کوشش وکړي چې ځان د ګناهونو نه بچ کی، نو د سبحان الله د ته مزید تقوا حاصل شي او د تقوا د نور بورت حاصل شي. او که چا روزو کې د دې خیالونه ساتلو او دا درې سیزونه خو په ځان باندې بند کړل، وبس کل روټۍ خوړل او مباشرت دا په ځان بند کړل، لیکن دروغې پرې نه خوړل، غیبت پرې نه خو، چغلی پرې نه خوا، دوکه پرې نه خوا، بد نظری پرې نه خوا، نو دا سی روژه چې کوم دی نو روژه خو به وشي، لیکن د روژې اثر به ورته ملاو نشي، د روژې اثر به ورته ملاو نشي. ځکه چې بعض خلک روژه نیسي او هغه صرف د لوږې نه علاوه هغه ته نور سم نه ملاوي، او بعضې کسان شب بیداری کوي لیکن هغه ته صرف د بې خوابۍ نه علاوه سه نه ملاوي. دې مطلب دا ہے چې روژې موږ ته په صحیح طریقه نسل پکار دی، او صحیح طریقہ نسلو مطلب دا دے چې مونگا دا دی خیال ہو ساتو چی زمان روجہ دا دی پورے حدیث شریف کی راضی چی کسوک در سا جگڑا کئی نو تور سا جگڑا مکاو تو ایسی زر روجہ داریم انا سائم تور دا خبا زانتے نا خلاص کا انا سائم زر روجہ داریم دا جگڑا نکم نو دے لحاظ سرا دا روجی چکو میرا روانی دی د دینه پورا فائدہ اخیستل پکار دی. او ان شاء الله که خیر دروجی په باره کې به نور بیانونه کیږي، اوس خو به دا بیانونه وي، او ان شاء الله جوړ مرا روان دی زنانه لپاره راتلونکي اتوار نه والے تر دولس پورې پای کوم دروجی بیانونه وي. نو ټول ته کوشش پکار دی چې ځان په دې باندې خپوی کی او په ښه اراده وکړي چې دا روجی خو مونږ صحیح نسو. په دې کې مونږ کوشش کوو چې مونږ الله شو، او بیا آخر کې آخری اشته چې کوم دا خو بیا ډېر زیات پر نور ده. الله تعالی موږ ته ډېر ټول برکتونه نصیب کړي. و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.